د پښتونخوا په وخت ماسپخین د وی بجې په خبرونه کې درته ځنه جیبا مېر او زما ملګری هر کله وایو د دې خبرونه په مهمو ریپورتونو کې به ووري. تهران کې نن د تروریزم په موضوع نړیواله غونډه جوړیږي. د پاکستان پوز وایي د القاعده سره د اړیکو ریپورتونه ناسم دي او وزیرستان کې د امنیت او پرمختګ په اړوند جرګه شوه. خو د ریپورتونو د خبرولو برخه وروسته پیلو. اوس خبرونه د عبدالحی کاکړ نورو.
سرټکی د پاکستان فوج هغه رپورټ رد کړی چې وايي د اسامه بن لادن پر ضد د عملیات پر وخت په ترلاسه شوی ټلیفون کې د یو شدت پسند ډلې حرکت المجاهدین شمیرې به چې تړاوی له استخباراتي ادارې ISI سره دی. د افغانستان د لوګر ولایت په ازرې ولسوالۍ کې په روختون کې یو ځارمرګي برید شوی چې د ابتدایي معلوماتو لمخې مرګ جوړه په کې اوښته ده. په شام کې د بشري حقوقو فعالین وایي چې د ولسمشر بشار الاسد په ضد په تازه مظاهرو کې امنیتي ځواکونو 15 کسان وژلې دي. اوسم تفصیل د پاکستان فوج هغه رپورټ رد کړی چې وايي د اسامه بن لادن پر ضد د عملیاتو پر وخت په ترلاسه شوی ټلیفون کې د یو شدت پسند ډلې حرکت المجاهدین شمیرې وي چې له استخباراتي ادارې ISI سره اړیکې لرلې. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د زیارت پر ورځ په خپل رپورټ کې د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکلي وو چې دا موندنې دا په ګوته کوي چې اسامه بن لادن حرکت المجاهدین نومي تنظیم په پاکستان کې دننه د خپل مرستکونکي نتورک په توګه استعمالولی. د پاکستان د فوج ویان جنرال میجر جنرال اتر عباس ویلی چې رپورټ د هغه د هیواد د امنیتي ادارو د بدنامولو د کمپاین برخه ده. د پاکستان او هند پولیسي کچې د اړیکو د پراخولو لپاره د ویزه په قانون کې د نرمي فیصله کړې ده. د جمعې پر ورځ د دواړو هیوادونو د خارجه چارو ته سیکټرانو په ستاد د سو خبرو اترو پایته د رسیدو وروسته په جاري کړل شوی غړی اعلامیه کې ویل شوی چې د یو بل هیواد ته به دوستانه ډلې لیږي. د خبرو اترو وروسته په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه چارو سیکټر سلمان بشیر د خپل هندي همسیالي نروپما راو سره غټ خبري کانفرنس تول چې دواړو غاړو د سرحد دواړو طرفونو کې د ترګري د مخنیوي پر موضوع هم خبري وکړي. سلمان بشیر وایي د ترګري مسله یو دقیقې پاملرنې ته ضرورت لري او حل یو غټ غرو فکر ته اړتیا لري. موږ د ممبئی د پیښو او سمجوتا ایکسپرس پلټنې په صفا او رڼا توګه کولو سلاسوي او دا چې په یو بل باندې بے بنیاده تورونو څخه ډډه وسی. موږ د کشمیر مسله بحث کړه. دا د سلمان بشیر الفاظ له خبري کانفرنس وروسته د هند خارجه چارو سیکرټر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر حنا ربانی کر سره ولیدل او ورته د هند سفر بلنه ورکړه. تازه رپورټونه وایي چې د افغانستان د لوګر ولایت په ازرې ولسوالۍ کې په روختون کې یو ځانمرګي برید شوی چې د ابتدایي معلوماتو لمخې مرګ جوړه په کې اوښته ده. په دې اړه نور جزئیات سمدستي نه دي ترلاسه شوي خو د مشال په روانو خبرونو کې به ډېر ژر معلومات واوري. د سپین وزیر اعظم ویلي چې هیواد به په افغانستان کې په میشتو خپلو 1500 عسکرو کې 10% په راتلونکي کال کې راباسي او تر کال 2014 پورې به د ټولو پوځیانو د راستلو سلسله مکمله سي. دا خبره د سپین وزیر اعظم جوزي لوئس زپاتيرو په برسلز کې د یورپي یونین د سرمشري زوروسته کړي چې هغه هیواد ټلویزیونونو په ژوندۍ بڼه خبره کړې. نوموړي ول د کال 2014 تر لومړي نیمایي پورې به 40% پوځیان راباسي. د سپین وزیر اعظم د اعلان د امریکای ولسمشر لخوا له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د رايستلو د مخالويش د وړاندې کولو وروسته کړی دی. فرانس هم ویلي چې د کال 2014 تر پای پورې به خپل په سلګونو پوځیان راوباسي. د افغانستان په شمال کې په یو سایکل کې د ایشودل سوی بم د چاودیدو لوجه 10 کسان وژل سوی دي چې پکې یو پولیس چارواکی هم شامل دی. د قندوز د والی ویاند محیب الله ویلي چې چاودنه د خاناباد دولسوالی په بازار کې سوی ده. رپورټونه وایي چې په چاودنه کې 24 کسان ژوبل سوی دي. د ولایت د پولیسو ویاند د مرګ جوبلی تصدیق کړي او طالبان یې د برید زمواره ګرځولي دي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې تیر کال تر 2020 زیات ولسی وګړي وژل سوی وو. په شام کې د بشري حقوقو فعالین وایي چې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد په تازه مظاهرو کې امنیتي ځواکونو 15 کسان وژلې دي. د ریپورټونو له مخې دا مرګونه د جمعې پر ورځ په پلازمینه دمشق، حمص او کسوح کې شوې دي. د شام دولتي ټلویزیون په برزخ ښار کې د ولسي وګړو د وژلو تور په نامعلومو وسلوالو لګولې دي. فعالین وایي چې د مارچ له میاشتې راهیسې د حکومت مخالفه مظاهرچیانو پر ضد د امنیتي ځواکونو په کاروانو کې تر 1200 زیات کسان وژل شوي او په زرګونو نیول شوي دي. د شام چارواکي وایي چې د نارامیو په محل اسلامي اورپکو او وسلوالو جنایتي ډلو د پولیسو او امنیتي ځواکونو تر 200 زیات کارکونکي وژلي دي. د حزب الله مشران وایي چې د لبنان د شیعه شدت پسندي ډلې غړو د امریکا د استخباراتي ادارې سیاي لپاره جاسوسي کول منلې دي. په یو ټلویزیوني وینا کې شیخ حسن نصر الله وویل باور لري چې په بیروت کې د امریکا په سفارت کې کارکونکو د سیاي ایجنټانو د حزب الله دوه غړي برتې کړي وو. نوموړي وویل چې دا پلټنې کوي چې آیا یو دریم غړی هم د سیاي یا بلې یوې جاسوسي ادارې لخوا برتې شوی دی کنه. په بیروت کې د امریکا سفارت د حزب الله د مشر له داوی انکار کړی او ویلي چې داسې ښکاري چې خپله په حزب الله کې دننه څه مسلې شته. خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل. نن د خالی ورځ او د جون 15 نیټه ده. په پاتې سکم یو سات کې به ووري. تهران کې نن د تروریزم په موضوع نړیواله غونډه جوړیږي. د پاکستان فوز وایي د القاعده سره د اړیکو رپورټونه ناسم دي. خو د فوز یو پخوانی چارواکی بیا وایي
بعض خلک دي چې کوم وسره براه راست رابطې دي لکه چې په استخباراتو کې ځکه خلک دي چې د دې ګروپونو د مخې پښتنه یې کوله. نو دا غي وسره روابط وو هغه چې کوم دی د سرویس دوران کې ماغه روابط خو هغه ساتل ځکه چې یو بیوټي وو.
کراچی کې د هدفي وژنو نوې لړۍ اوس جسدونه په بوجیو کې بند موندل کیږي. وزیرستان کې د امنیت او پرمختګ په اړوند جرګه شوه خو یو ځای کس بیا وایي
جرګې خو روزانه دا یک اندهنۍ خو وي په دې امید کندهنۍ مشته مخ شنه درغلي چې په یو خبره باندې عمل شو دا تاسو خبر وغلو چې بس فیصله ور سره وکړه هیڅ غانه درغلي مشته یا نتیجه نه بنکینر غلي دي او نه د ډاکونه ولارو غلي دي.
او د شپقدر ځوانانو د ګرمۍ نه د بچ کېدو لپاره اسانه طریقه موندلې. دوی د سواد د سین غاړې لورځي.
نن د سره لږ ګرمۍ ډیره وا کلی کې سات نه تیرېدو بس را لیدل تا لمبا ترالو مرګري مراسه ډیرو.
د دې ترڅنګ 19 پروګرام د لوبو نړۍ هم درته لرو. بدرګه موکړه دا هم د دې سات سر رپورٹ. تهران کې نن د تروریزم پر ضد د یو نړیوال کانفرنس جوړیږي چې په دې کې بعد سیمې د هیوادونو د مشرانو سربیره د نړۍ د اتیاو هیوادونو او نړیوالو ادارو استازي برخه اخلي. افغان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره په تهران کې دي. د دواړو ولسمشرانو پرون مخام د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد په ګډون یو درې اړخیزه غونډه کې هم خپلو کې خبرې وکړې. په دې اړه پام وکړې زمونږ د همکار اجمل اندی رپورټ ته.
په تهران کې د تروریزم ضد نړیوال کانفرنس مخه چینن پیلېږي. د افغانستان، پاکستان او ایران ولسمشرانو د جمعې په مخام په درې اړخیزه غونډه کې په سیمه کې د تروریزم په ضد مبارزې په لارو چارو، د نشه یي موادو د قاچاق په مخنیوي، په خپلو کې د اړیکو په پراختیا او د سرحدونو پر امنیت خبرې وکړې. د ایران د ولسمشر پر ویب سایټ خبره شوې خبر پاڼه وایي درې واړو ولسمشرانو په سیمه کې د امنیت په خرابېدو او د تروریستي کړنو په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او له دې سره یې د مبارزې لپاره پر ګډه همکارۍ ټینګار وکړ. د ایران د ولسمشر د دفتر ویب پاڼه د ولسمشر کرزی له خولې وایي چې افغانان له خپل هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتونکي دي. نو له همدې کبله یې په هیواد کې د دوامدارې سولې د ټینګښت په برخه کې د ایران او پاکستان رول مهم دی. د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری له خولې بیا ویل شوی چې درې واړو هیوادونو ګټلې یو بل سره تړلې او دا مهال د درې واړو هیوادونو د تروریزم اصلي قربانیان دي. ټاکل شوی ده چې نن به حامد کرزی او زرداری د سودان د ولسمشر عمر البشیر، د عراق له ولسمشر جلال طالبانی، د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان او د نړۍ د نږدې اتیا هیوادونو نړیوالو ادارو له نورو استازو سره یو ځای په تهران کې د تروریزم پر ضد مبارزې په نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي. د ولسمشر حامد کرزی د وایندوی دفتر په وی خبر پاڼه کې ویل دي چې حامد کرزی به په دې کانفرنس کې د تروریزم ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ په اړتیا ټینګار وکړي. ټاکل شوې ده چې په دې کانفرنس کې به د تروریزم پرې خوا او آبادو د تروریزم ضد مبارزه کې د سیمه ییزې همکارۍ پر اړتیا د تروریزم په اړه د عادیانو په نظرونو او نورو مسلو بحث وشي. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې ولسمشر اوباما له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو مهالویش اعلان کړی. ورپسې برطانیې، جرمني، فرانسې او اسپانیې هم ویلي چې تر 2014 سوي کال پورې به سرتیري له افغانستان نه ووسی. ایران په داسې حال کې د تروریزم ضد مبارزې د نړیوال کانفرنس کوربتوب کوي چې امریکا د ایران حکومت د تروریزم ملاتړ بولي. په مقابل کې ایران امریکا او لویدیز په افغانستان او عراق کې د پوځي حضور له کبله ملامت کړي.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په تهران کې د تروریزم په موضوع په نړیواله غونډه کې برخه اخلي. بل پلو په پاکستان باندې نړیوال ادارو لخوا نه تورونه لګیږي چې دوی استخباراتي ادارې د ترهګرو سره اړیکې پالي. د پاکستان پوځ د ولسي اړیکو اداره وایي په امریکایي رسنیو کې خپاره شوي هغه رپورټونه ناسم دي چې د پاکستان استخباراتي اداره د القاعده یا د حرکت المجاهدین سره کوم اړیکه لري. امریکایي رسنیو تر دې مخکې داسې رپورټونه ورکړي چې ګینه د اسامة بن لادن د استوګنې د ځای نه ترلاسه شوي اسناد ښایي چې د دواړو خواوو ترمنځ داسې اړیکې وي. د پاکستان د پوځ د ولسي اړیکو د ادارې د سپیناوي په اړه په اسلام آباد کې د مشال خبریال علم زیب خان وایي
پاکستان چې کوم د فوج کوم اداره ده تاسو کوم احتیاط هغه په دې اړه باندې یو بهراني چې کوم خبر پاڼې دي هغه ته د یو اس ایم اس د موبایل اس ایم اس په لار باندې دا ویلي دي چې دا کوم بیان دا کوم د امریکایي استخباراتي ادارو چې دا ویلي چې مونږ د اوسامه د کمپاونډ نه سره یو باندې یو ډایری هم ترلاسه کړی و چې په ټلیم کول یو موبایل ټلیفون هم په لاس راغلی او په موبایل ټلیفون کې داسې خبرې داسې نمبر راغلی و چې د هغې نه د امریکایي استخباراتي ادارو تر مخه د القاعده د حرکت المجاهدین او دا شامل چې دا ټول لار چې کوم دی بیا د پاکستان چې کوم استخباراتي ادارې آی ایس آی هغه طرف ته ځي. نو آی ایس پی آر د خبرې بالکل تایید کړې او ویلي دي چې مونږ د نه خود القاعده سره د پاکستان کې کوم دغلته اسامه موجود او نو د حرکت المجاهدین سره هیڅ قسمه اړیکې شته. دغه بیان سره سره دا خبرې هم راغلي چې حرکت المجاهدین هم دا ویلي چې زموږ هم د القاعده سره
علم زیب خان په اسلام آباد کې. واشنگتن پوسټ د فرید زکریا په لاس په لیکل شوې مقاله کې لیکي د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل په سیمه کې ستونزې مخې ته راوړي او په افغانستان کې سوله هله ټینګېدای شي چې د پاکستان حکومت او پوسټ په دې لاره کې مرسته وکړي. خو دې خبرې ته هم په دې مقاله کې اشاره شوې چې د پاکستان پوسټ کې دننه ځینې کړي افراطي عقیده لري او پر آزاد خیالو بریدونه کوي. شاهین بنیره د نور تفصیل سره.
فرید زکریا په خپل مقاله کې لیکي امریکایي ځواکونه که هر څومره طاقت لري ولی په افغانستان کې بریالیتوب ترلاسه کول نه د امریکایي ځواکونو او نه بیا د افغان ځواکونو د وس خبره ده. لکه څنګه چې با پر روانو درو کلونو کې امریکایي ځواکونه راوستل کیږي دا یوازې د پاکستان شپږ لکه فوز کولی شي چې د سیمې یو برلاسه فوزي طاقت وګرځي او د سیمې مستقبله د یو شکل ورکولو لپاره هڅه وکړي. ولی پوس پخپلا د پیجنګلو د ستونزې سره مخ ته او د افغان جنگ مستقبل په دې اډانه لري چې د پاکستان فوز دغه ستونزې څنګه هواري. روانه ونې د پاکستان د فوز یو بریګیډیر د سغدریزا مذهبي ډلې حزب التحریر سره د اړیکو په تور کې ونیول شو. تیر کال دوه لوړپوړي چارواکي وژل شو چې یو پکې خپل محافظ په ډزو وشته. تیر میاشت په کراچۍ کې وسلوالو د پوز په بحري اډه بریدونه وکړل چې د فوز دننه د مرستې نه بغیر ممکن نو او هم تیر میاشت خبریال سلیم شهزاد وژل شو چې د مرګ تورې په استخباراتي اداره آی ایس آی باندې ولګېد خو آی ایس آی دغه تور رد کړی دی. او بیا د اسامه بن لادن د وژنې معامله ده چې تر څلورو کالو پورې ښه په آرام د یوې فوزي چوڼۍ سره نږدې ژوند کاوه. فرید زکریا وړاندې لیکي د روایت تر مخه د پاکستان فوز سیکولر او منظم ګڼل کیږي ولې دغه پیښې گواهی ورکوي چې د فوز په هر برخه کې د القاعده او طالبانو د مرستیالو په ګډون د سغدریزا مذهبي ګوندونو خلک ورننوتی دي. د پاکستان فوز سغدریزا مذهبي ګوندونو ته څومره نږدې دي په دغه اړه د پاکستان د فوز یو پخوانی بریګیډیر محمد سعد وای
پاکستان فوج تقریبا نه نه به شي صدا چې کوم به خو به تاسو مزرعه ته نه عام فوجی زندگی جس میں پیری کی طرح سے پیری کی بار دنیا سے رکھو ڈیر کم پہلے راغلی بھی
دا خو هغه خلکو ته خبره کولی شي چې یا ذهني طور باندې هغوی د دې اړخته د هغوی رجحان وي او داسې ډېر خلک وو چې هغوی خبره کوله چې دا د اسلام دپاره جګړه کوي یا دغه دپاره کوي، دغه خیالات خلکو لرل او کیدی شي د سروس کے دوران هم هغوی سره رابطه ساتلي او خاص کر ریٹائر شي بیا سړي باندې هغه پابندي ختم شي چې رابطه ساتلو والا.
بریگیڈیئر سعد زیاتوی ځنې فوزی چارواکي داسې هم چې د خپل وظیفې تر مخه د وسلوالو او سختدریزه مذهبي ګوندونو سره اړیکې لرلې، ولې بیا یې د دغه ګوندونو نه دومره اثر واخیست چې هم د هغوی کلک ملګری شو.
بعضې هغه خلک دي چې کوم وسره براه راست رابطې دي، لکه چې په استخباراتو کې داسې خلک دي چې د دې ګروپونو د مخې پشپناهي کوله، نو دا غي وسره روابط وو او هغه چې کوم دی د سروس دوران کې ماغه روابط خواري ساتل د چا یو ډیوټي وو او هغه د پښې ریټایر شو چون کې بعض خلک چې کوم ګروپ سره اوسي اوسي نو دا غي اثر خو سړي باندې راشي، نو دې کې بعض خلک دا سوچ اوی بیا دیسرا روابط چې کوم دی ساتل لکه دا کرنے ما مغر کې جو دی افغان جهاد کې ډېر هغه سره دې دی او دا هغه چې کوم سوچ او دا هغه فکر او هغه سره دې هم سوچ او فکر بدل شو او بیا وروسته دا هغه طرفدار هم شو دا هغه حمایت هم کوم.
فرید زکریا د خپل مقالې په پای کې دا پښتنه راوچتی، آیا پاکستان په دا سلار روان دی چې د وسلوالو او چین مرسته ترلاسه کی او د امریکای دشمنو ګرځي، یا شمالي کوریا او برما ته د لارښود په نظر وګوري، او کنه پاکستان وسلوال تحریکونه چقوي د نړیوال معاشي نظام ملګری کیږي د خپل ټولنې اصلاح کی او پرشتیا مانه کی یو جمهوریت ګرځي؟ دا داسې پښتنې دي باید پاکستاني تپوس د خپل ځان نوکړي. تر سو پورې چې د امریکای خبره ده، نو تر اوسه پاکستان له 40 بلین ډالر امداد ورکړی دی چې ډېره برخه د پاکستان فوز ترلاسه کړې ده.
د شاهین بنیری رپورټ ماوري ده په کورم ایجنسی کې په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان جیټ الوتکو بمباري کړې ده چې په ترس کې د وسلوالو ترڅنګ ولسی خلک هم په نخښه شوي دي. ځایي خلکو د مشال لیډیو خبریال ته ویلي چې د بمباري په ترس کې میرمنې او ماشومان هم په نخښه شوي او هغوی ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. زمون خبریال په سیمه کې شته، تاریخ اورګزی نور حال هغه راکوي.
د منځنی کورم ایجنسی په مرغان، ورستمیلا، زنګی، لغړې سر، محمدی خان غونډې، ټنډوري او تندو سیمه کې جنگي الوتکو بمباري کړې ده. سبکه د حکومتي سرچینو تر مخه نه وسلوالو سره څلور عام وګړي هم مړ شوي دي. د ځایي خلکو پر وینا چې د عامو خلکو د مړو شمېره د دې نه زیاته ده، سبکه ماشومان او زنانه هم شامل دي. بمباري کې دوه وروسته د سیمې نه یو کس مشال لډیو ته سداسي وویل
دوا جیټ الوتک چې راغلی دی کوړم په سیمه کې د مازک په کور باندې هغه ته مزایل ودغلو، هغه کې د ضابط په نوم باندې د هغه دوا بچیان ماشومان بچیان وو چې هغه جیټ الوتکو په واسطه بمبار وکړو، هغه ماشومان زنانه چې وې هغه آخوا دیخوا شوې، هغه دوا ماشومان په کوټې کې دننه پاسنه بمبار پرې وشو، دننه پکې دوا ماشومان مړو او هغې نه بهر کور کې یوه زنانه ته دی دا په حق رسېدلې دا مړه شوې دي. نو خلکو د دې هغه واخیسته وه چې کله دا ماشومان په دې ځای باندې بمبار وشو جیټ الوتکې لاړې واپس شوې، نو هغې نه بعد دا مقامي خلک راټول شو د هغې دپاره د راویستلې د کور په هغه دپاره بندوبست وکړو چې مطلب مونږ به دلته دا ماشومان د دې نه د کور کې څه ماشومان څه کسان پکې ګیر شوي نه وي چې هغې کوشش یې کولو نو دې کې پاسنه هلیکاپټر راغلو
عملیاتو کې د وسلوالو درې ټیکانې هم تباه شوي دي. خولې د دې سره د وسلوالو خلاف د جنگي الوتکو په دې بمباری کې د عامو خلکو ودانو ته هم زیان رسیدلی دی. د بمباری له امله کوم زیان طالبان وسلوالو نه دي تصدیق کړی، خو په دې کې یو شمېر عام خلکو هم سخت ژوبل شوي دي. ژوبل شوي کسان په سمدستي توګه د سیمې په هسپتالونو کې داخل کړي دي او د دغو علاج ترسره کیږي. د سده ډیسټریکټ هسپتال نه چرواکی مشال لډیو ته په دې بمباری کې عام وګړو ته د ژبل کېدو په حقلا وویل.
زه ایمرجنسی کې اما جی محمد ایوب مې نوم دی، دا ټول سپتال درلو ته ور کسان دي کې درې مشمان دي ایوار کې زرا نه دي، سلمان عمر دی اوس وو کالا، دا شاهد عمر دی شپې کالا، لکت بی بی عمر دی 20 سال، دا واجد عمر دی 25 سال، دوی ته اوس مو ټریټمنټ وکړلو پټه ماټه مو دوا کړلې الیکت بیبي چکوماله هغه ډیره سیریس دی.
بلخوا په خلکو کې یره ترخه خوره شوې ده او د بمباری وروسته خلک محفوظ مقاماتو ته کډې وستلو ته مجبور شوي دي. موږ چې کله په دې صورت حال باندې د سیمې چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو نو خبرو کولو نه ډډه وکړه. خو ولې د متحده قبایل پارټي مشر حبیب ملک اورنګزیب په دې بمباری کې د عامو خلکو وژنه په سختو ټکو غندلې ده.
حملو چکم به گناه خلکو باندې شوی دی شدید مزمت کوم او متحده قبایل پارټي طرف نه چې سخت الفاظو کې مزمت کوو ویلي گناہ خلکو نے بمباری کون او بالکل بچوکا خلکو نے بمباری کون ذہن چدا یو ډیر بشری حقوقو غټ خلاف ورزی ده او داسې واقعیات نمخ کې په کار د حکومت تو سوچ وکي بے گناہ خلکو مرگ سا ژوبل سا ملیٹنسی کې موږ دا وایو چې نور هم اضافه کیږي او اضافه روانه ده. نو په کار ده چې دا شیان د آئنده لپاره ونه شي. په یو ګناه څه ویلې دا بے گناہ خلک کوم دي نن حکومت ټارګیټ کړی دي دا یو ډیر غټ سوال یا نشان دی. بده
خلک وایي چې په عامو ودانو باندې د بمباری کولو جاج واخستل شي او روان وخت کې د دغه قسمه پیښونه ډډه وکړی شي. طارق اورنګزیب، مشال رډیو، کرم ایجنسی.
تاسو د کرم ایجنسی د بمباری په اړه واورېدل. سمو د مخکې پورې د پاکستان په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې هم عملیات کېدل او نړیوال امریکایي حکومت او نور نړیوالو حکومتونو پاکستان نه تل دا غوښتنه کړې ده چې په شمالي وزیرستان کې دې هم عملیات وکړي. خو د شمالي وزیرستان نه د امنیت او ترقۍ لپاره د ځایي قومي مشرانو او حکومتي استازي پولیټیکل ایجنټ ترمنځ په یوه جرګه کې خبرې شوې دي. موږ پرې رپورټ لرو او دواړه خواوې دې ته رضا شوي چې د خلکو د ژوند د پرمختګ او سهولتونو لپاره به پاملرنه کېږي. خو عام خلک وایي دا ډول جرګې وخت په وخت کېږي خو کمه ګټه مخې ته راځي. عمر دراز وزیر د بنو نه په دې اړه رپورټ لري.
په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان ایجنسی کې د پولیټیکل انتظامیې سره د ځایي مشرانو یوه جرګه شوې ده چې پکې د سیمې 90 مشرانو او علماي کرامو ګډون وکړ او د سیمې امنیت په اړه خبرو اترو نه علاوه د غلطه د تیرو سیلابونو او عملیاتو ځپلې شوې خلکو ته معاوضه ورکول، پاسپورت او نادر افیسونو فعالیت، میرانشاه او میرعلي کې نیجی یعنی پرایویټ بینکونه واپس خلاصول او د ډاک سیستم په فعالیت باندې پولیټیکل انتظامیې د جرګې مشرانو ته باور ورکړو او د دې فوري حل احکامات یې په موقع باندې جاری کړل. خو د سیمې خلک وایي د غرنګي جرګې او غونډې په بیا بیا شوې دي خو لا عملي ګامونه پرې نه دي اخیستل شوي. نمیرانشاه اوسیدونکي شیرقادر چې د دوی خاندان دوه د سکول ماشومان په یوه بامي چودنه کې وژل شوي وو وایي چې د تیرو دوه کلونو نه د معاوضې په لړ کې 1.5 کروڑ روپۍ راغلي دي خو لا چاته هم نه دي ورکړې شوې.
کمپنسیشن کې شې میش دوا ژوند کی دي کنه پیسې رغلي دي او پیسې میشته ایو پرې نه دي ملاو شوې او په انتظار یې چې نن سبو خو پیسې ملاو شوې نه دي ایو پرې میش په انتظار شې دي. زه خو کلې خانه خبر نه یم خو وی او وی چې پیسې ورکوي کمیټې به ته مقرره دو خو پیسې ایو پرې میشته دا معلومات شته چې پیسې میشته ایو پرې ملاو نه دي.
عبدالحکیم وایي چې د 1300 کالونو نه د شمالي وزیرستان ایجنسی ټول بانکونه او ډاکخانه نه بندې دي چې لا وجه دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ دي.
جرګې خو روزانه دا یک اندهنه خو وي په دې د کندهنی مشته مخ شنه درغلی چې په یو خبره باندې عمل شو دا داسې خبره غوړي چې بس فیصله ور سره وکړه هیڅ غان درغلی مشته یا نتیجه نه بین کینه رغلی دي او نه د ډاکونه ولا رغلی دي شناختی غادي دفتر دي دې کلا مشندري خرابوي زینا مزینا نشته فوټوګونه دې پورا پاسپورت دفتر باندې باندې شه دا کور چې روزي دلته خو انسان
په میرانشاه کې موجود ځایي خبریال چې څو ورځې وړاندې د 7 ډیو کمانډینټ میجر جنرل غیور محمود سره په یوه خبري غونډه کې ګډون کړی و دوی مشال ریډیو ته وویل چې غیور محمود هم په میرانشاه بنو سړک باندې سیدګي په مقام باندې امنیتي ځواکونو یوه پوسته چې سهار 9 بجې خلاصیږي او ماښام 15 بجې بندولی شي دغلته د سیمې خلکو د اسانۍ دپاره د وختونو زیاتولو یقین دهنی ورکړې وه خو لا تر دې دمه هم ها وختونو باندې خلاصولې او بندولې شي.
غونډه کې د ویلې چې کوم دا اف ار سدګي چې کوم چې پښتونه دي چې د خلکو هغه ډېر مشکلات کې وتا هغه کې دا ویلې چې کوم آرمی افسران دي هلته کې دي دا د توتین بریګیډ والا دي هغه سره موږ چې خبرې شوې دي نو په دې سره چې لا کې یوه میاشت کو پوره کېږي و تر اوسه پورې د کوم فوجي حکمران چې دی هغې په اعلان هم دا چې پښتون والا عملات چې دی هغه خبره هغه زړه خبره روانه ده او خلکو ته هېڅ قسم ریلیف پکې نه دی ملاو شوی. چې کوم د علاقې ترانسپورټران دي او عام خلک دي چې هغه بندو ته دی راځي په لاره باندې هغې نه ډېر زیات تنګ شوي دي. هغه دوی وایي چې کوم که فوجي حکمرانان دي که پولیټیکل انتظامیه دي هغه صرف خبرې وکړو خو نور ته عمل نه دی روان.
د شمالي وزیرستان ایجنسی خلک وایي پولیټیکل انتظامیه او آرمی چارواکي د خپل طرف نه اعلان کړی شوی مرستو او د سیمې خلکو ته ورپېښه ستونزو د هوارولو دپاره عملي ګامونه پورته کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
کراچۍ ښار کې د بدامنۍ د پیښو وروسته اوس د دغه ښار د بېلابېلو برخو نه په بورو کې بندو د مړو پیدا کېدو سلسله شروع شوې ده. نن سهار د ښار د پاک کالونۍ سیمې څخه دغه ډول څلور مړې موندل شوې دي. رپورټ یې زموږ همکار ظفر کریمی له کراچۍ نه راکوي.
کراچۍ ښار کې که څه هم د خوډپ پېښې په ښکاره درېدلې دي، اورنګي ټاون او نورو متاثره سیمو کې بازارونه خلاص دي او ژوند عادي حالت ته ستون شوی دی. خو د دې ترڅنګ د ښار د ځینو برخو څخه داسې مړی ترلاسه کېږي چې د وهلو ټکولو وروسته په ډزو وجل شوي وي. تېره ورځ دغه شان درې مړي او نن سهار د ښار د پاک کالونۍ سیمې څخه څلور داسې مړي پولیسو موندلې چې د تشدد کولو وروسته په ډزو وجل شوي دي. شنونکي وایي ښار کې د اخوډب د تیز لړۍ وروسته هر وخت بورۍ کې د بندو کسانو مړی موندل کیږي او اوس دا د دې ښار یو روایت جوړ شوی دی. د سیاسي چارو کارپو توصیف احمد خان وایي چې ښار کې د تشدد لړۍ د تیرو څو کلونو راهیسې روانه ده، خو کله دا لړۍ زور ونیسي او راښکاره شي او کله بیا په پټه روانه وي چې په نتیجه کې یې دغه ډول مړی موندل کیږي. دی وایي سندھ حکومت دومره کمزور دی چې دا پته نه لګي چې پولیس د چا په ولقه کې دي او استخباراتي ادارې څوک کنټرولوي، او همدا وجه ده چې کراچۍ د بدامنۍ ښکار ده او وخت په وخت د تشدد پیښې دلته رامنځته کیږي. د ښار په بېلابېلو برخو کې سیاسي ګوندونو خپل خپل حکومتونه جوړ کړي دي. قانون نافذونکي ادارې د سیاسي ګوندونو په وړاندې کمزورې دي او د هغوی هېڅ کردار نشته. مرکزي حکومت له پکار دي چې کې یو واکمن وزیراله وټاکي. بل طرف ته د سی پی ایل سی پولیسو مشر احمد چنای دا نه مني چې امنیتي ځواکونه کمزوري دي. هغه وایي ښار کې د تلپاتې امن لپاره باید سیاسي ګوندونه د امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. هغه زیاتوي
یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ جی اس طرح کی کلنگ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے اور
مخ کی ہم داسی شوی دی چدا سے وجنی تر سر شوی دی د وجل روستا زنی مشران سر کینی رحمہ ملک سے براشی او بیا امن شی او سمو د پس بیا بدم شروع شی. یوازی قانون نہ پیزون کی ادارے نہ بلکہ سیاسی گوندونو مشران لو ہم پکار دی چخار کے د مستقل امن د پار سر کینی وس چ د بدم نے کومے پیخرا مستکیگی د ہغی سخا زمون د پولیسو او قانون نافذون کو دارو حوصله کمزوري شوې دي. خو اولس له پکار دي چې د پولیسو سره مرسته وکړي او سیاسي ګوندونو له هم پکار دي چې د پولیسو ملاتړ وکړي. د یادونه وړ ده چې تیرو درې ورځو کې د ښار له بېلابېلو برخو څخه د لسو څخه زیاتو کسانو بورۍ کې بند مړی ترلاسه شوې دي. عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي چې دغه مړو کې دوه کسان د دوی د ګوند غړي دي. د دې ترڅنګ د ایم کیو ایم ډله هم ادعا کوي چې د دوی د ګوند دوه غړي د تښتولو وروسته نامعلومه وسله والو په ډزو وجلي. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
راپور لرو چې یو ځانمرګي برید کوونکی د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ په مرکزي روغتون کې ځان الوزولی دی. د دې پیښې د جزئیاتو د معلومولو لپاره ورزو افغانستان ته خپل خبریال نقیب الله متنوال راسره د ټلیفون په کرښه دی. متنواله، تازه حال څه دی؟ په دې پیښه کې څو مړه دي، څو ژوبل دي؟
سلام، په دې پیښه کې چې ما همدا اوس د لوګر د والي ویاند بن محمد درویش سره خبرې وکړې، هغه وویل چې داسې کشمیر راتلل تر اوسه هم نه ده معلومه، خو د دوی په خبره چې له پنځلسو زیات تر دېرشو پورې کېدی شي مړي وي او تر پنځه پنځوسو پورې کېدی شي ژوبل کسان وي. دوی وایي چې دغه د مطربم یوه چاودنه وه او ټول مړه او ژوبل کسان یا خو ناروغان او د هغوی پایوازان دي او یا د روغتون کارکوونکي ډاکتران او ساتونکي دي.
متنوال صاحب، په دې پیښه کې حکومتي چارواکو ته یا د روغتون ډاکټرانو ته هم تاوان رسېدلی ده کنه؟
لکه چې ما وویل، په دې کې د دولتي چارواکو خو تر اوسه پورې معلومات نشته چې په دې کې به چارواکي وي او کنه، خو مړه او ژوبل ټول کسان یا ناروغان دي او یا د روغتون کارکوونکي ډاکټران ساتونکي او د نور خدمتګاران دي. نو ډاکټران هم په دې کې د لومړنیو معلوماتو له مخې چې وژل شوي دي.
مننه متنوال صاحب په راتلونکو خبرونو کې و تاسو را بیا تماس نیسو او تازه حال نه بعد مشال لیډیو اوریدونکو خبرو اوریدونکو په لږه شیبه کې په پیښور کې یو نیمه بجه کېدونکې ده او په پوره یو نیمه بجه و تاسو د عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډیز اوري. تاسو مشال لیډیو ته غوږ نیولې چې هر ورځ تاسو د پاره نه غنټې خبرونه کوي. د سهار په 9 بجو موږ په سلام پښتونخوا کې تاسو هرکلی کوو او د مخام تر شپږو بجو پورې له تاسو سره یو. اوس هم د خبرونو د لنډیز د پاره عبدالحی کاکړ.
تازه رپورټونه وایي چې د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ په روغتون کې په ځانمرګ برید کې تر 15 زیات کسان وژل شوي او تر 10 زیات ټپیان دي. د پاکستان فوج وایي د پاکستان فوج هغه رپورټ رد کړی چې وایي د اسامه بن لادن په ضد د عملیاتو پر وخت په ترلاسه شوي ټلیفون کې د یو شدت پسند ډلې حرکت المجاهدین شمیرې وې چې دغه ډله له استخباراتي ادارې ISI سره تړاو لري. د پاکستان او هند په ولسی کچا د اړیکو د پراخولو لپاره د ویزې په قانون کې د نرمۍ فیصله کړې ده. د افغانستان په شمال کې په یو سایکل کې د شلسوي بم د چاودې دولوجي لس کسان وژل شوی دي. په شام کې د بشري حقوقو فعالین وایي چې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد په تازه مظاهره کې امنیتي ځواکونو 15 کسان وژلي دي.
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو وروسته درته 19 پروګرام د لوبو نړۍ هم لرو چې پاغې کې د لوبو خبرونه لرو او د پاکستان د فوټبال د ټیم د پخوانی کپتان سره مرکه لرو. د دې ترڅنګ مې په ریپورت کې ووري چې د شبقدر خلک د ګرمۍ د شدت د کمولو لپاره د سواد د سین غاړې لورزي او دغه سي خپل ورستي روي غلطه خو اوس نو ریپورتونه لرو. په بلوچستان کې لوی مدیر رئیس د سړی تختونه پیښه مخې ته راځي خو ډیر کم کسانې په تړاونی ولکې خو اوس په کوټه کې پولیسو دوه د ملیشه ځواکونو سرتیری نیولی چې د غوا برای توان یا د پیسو لپاره د سړی تختونې په پیښو کې ککړو. د جوب نه د دوه تختول شو کسانو د خلاصون نه پس پولیسو د ملیشه ځواکونو دغه سرتیری نیولې دي. له کوټې خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
د ژوب دوه اوسیدونکي د جون په دوه منیټه له بلوچي سیمې دشت څخه ناڅرګنده کسانو تښتولي وه. تر تښتولو وروسته یې له کورنۍ څخه لومړی 4 کروڑ تاوان غوښتل سوی خو وروسته د دوی د کورنۍ په وینا دا تاوان څه راکم سو. حاجي فیض محمد او حسن خان دواړه ورونه دي او په همدشت سیمه کې د خښتو د بټۍ کاروبار کوي. د جمعې په ورځ د سهار په 6 بجې دواړه ورونه د پولیسو په عملیاتو کې راخوشي سو. یوه تښتول سوي کس حاجي فیض محمد د دوی د تښتولو قصه مشال ته داسې وکړه.
پر دوه تاریخه د دشر لاکیزه خه له مدینه پټول پم باندې ګرښته سي بټي خواته دغه ز مشپورت کو تقریبا ته بچي
اولی رواله راته ویلې موږ ګاډي دوی ودرولې پولیس پوردی کی سړی راز وړي شو دی لیس پوردی کی حساب د غواړي جنسي والای بس مال خیر دی دوی د طالبان سره رابطه داري مزور زولې شو د تاسو شکر اول دی بلاز روزو دی رپورت کوم ګاډي ته تاس کمالم.
د حاجی فیض محمد په وینا لمړی د تښتون کې له خوا ورته وویل سو چې دوی د استخباراتو خلک دي او څه په لټنې ورڅخه کوي. خو وروسته د دوور حسن خان هم په زور په موټر کې واچاوه او نامعلومه ځای ته یوړو.
بیا لا تسترګی را تړلې ده دغه ځای خسته دا نسو معلومه چیرې کښې ولارې یو ګنټه حالت نه استوارې په یوسخانه کې بیا لغه بعد وخت دغه ځای ته ورسو. تقریبا درې شپې موږ په یو کمره کې وسو سټ کمره نه سروایو نه سو باندې شهم نه.
که څه هم یوې خواته تښتول سوی ته د استخباراتو ذکر سوی و خو بلې خواته د پولیسو ډی آی جی آپریشن حامد شکیل وایي په تښتونکو کې دوه د ملیشا ځواکونو کسان هم وو چې دوه ورځې وړاندې پولیسو په همدې تور نیولی وو چې د سړي تښتولو په پیښو کې لاس لري. حامد شکیل په خبري غونډه کې وویل
ملزمون نے انکشاف کیا کہ علاقہ دشت سے اغوا شدہ جو مغوی ہیں حاجی فیض اور
ملزمانو انکشاف وکړ چې له دشت سیمې څخه تښتول سوی حاجی فیض محمد او حسن خان دوی د قلات په یوې سیمه کې شیدي. په همدې وخت کې یو تښتون کې دا هم وویل چې زه هغه مکان پیژنم چیرته چې تښتول سوي شول سوي دي. د حامد شکیل په وینا د تښتون کې د دې ډلې مشر لا هم نیول سوی نه دی، خو هڅې روان دي او ډیر ژر به یې مشر هم ونیسي. د ده په وینا د جمعې په سهار په دې عملیاتو کې چې حاجي فیض محمد او حسن خان راخوشي سوه، درې تښتون کې سره له وسلې نیولې دي. هیره د نوې چې له تیرو څو کلونو راهیسې د سر ښار کوټې په شمول په ټول بلوچستان کې د اغوا برای تاوان یا پیسو لپاره د سړي تښتولو پیښې روانې دي. په دې برسیره چې ځینې تښتول سوي کسان د پولیسو په عملیاتو کې راخوشي سوي، خو ډیری نور بیا په تاوان ورکولو خپل کور ته راستانه سوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو ورځپاڼو په خپلو تازه ګڼو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه بېلابېلې تبصرې کړې دي، او دا چې د دې ځواکونو د وتلو له مخه څه کول پکار دي او وروسته به څه کېږي، په دې اړه درته زموږ همکاره حسیبه شهید نړیواله مطبوعاتي کتنه وړاندې کوي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د خوندي وتلو لپاره درې کارونه مهم دي. لومړی دا چې سیمه ییز ځواکونه باید وړتیا پیدا کړي، داسې وړتیا چې طالبان او نورې جهادي ډلې وسري، طالبان پوره کمزوري شي او د افغان حکومت لپاره یو پلان جوړ شي. لومړی خو ولسمشر اوباما افغانان هڅولي دي چې دا دنده ترسره کړي، کومه چې د حامد کرزي حکومت ګڼل شوی دی چې هغومره یې کار نه دی کړی لکه څومره چې په کار دی. دوهمه خبره د پوځیانو په وینا دا ده چې طالبان د جګړو په دوو موسمونو کې تر دې بریده کمزوري شي چې دوی د روغې جوړې خبرو ته سر ټیټ کړي. خو راتلونکی اوړی به امریکا درویشت زره پوځیان کم کړي، ناټو هم یو شمېر ځواکونه کموي. ورځپاڼه زیاتوي درېیمه خبره دا ده چې افغان حکومت کمزوری کیږي، خو امریکا باید احتیاط وکړي داسې نه شي چې منزوي شي. دا مسله ځکه د یادېدو ده چې ولسمشر اوباما په خپله وینا کې د چهارشنبې په ورځ وویل چې اوس په کور کې دننه د ملت جوړونې وخت دی. خو یوه نړیواله څېړنیزه اداره سټریټ فور په یوې تبصرې کې لیکي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په وړاندې یو شمېر ګواښونه په خپل ځای دي. پاکستان ښایي ونه توانیږي چې له افغان طالبانو سره د روغې جوړې خبرې وکړي، ځکه چې اسلام آباد اوس هومره اغېز پر دغې وسلوالې ډلې نه لري چې پخوا یې درلود. پاکستان په کور دننه امنیتي اندېښنې لري او له امریکا سره یې هم اړیکې داسې دي چې باور پکې نه ترسرګو کیږي. دری سربیره بهرني لوبغاړي لکه ایران د امریکا ځواکونو له وتلو وروسته دلته ډېره دلچسپي لري، نو سیاسي همکاري به ګرانه وي چې ترلاسه شي. پاکستان دا غواړي چې لویدیځ ځواکونه له افغانستانه ووځي، خو ویره لري چې د دغو ځواکونو له وتلو سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په اوږدو د یاغیانو تګ راتګ ډېر شي. د دې تفسیر یوه برخه وایي په بله وینا امریکا او پاکستان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ستونزې باید سره سمې کړي او پر دې هم غور وکړي چې دا ځواکونه به څه ډول ووځي، دغه کارونه په لنډ راتلونکي کې سمېدای هم نشي.
تاسو د حسیبه شهید نه د نړیوالو ورځپاڼو تبصرې اورېدي. ملګرو ملتونو د نشه یي توکو د تولید او استعمال په اړه د کال 2011 نړیوال ریپورت خپور کړ چې له مخې افغانستان د مخدره موادو د پیداوار لپاره یو له مخکې هیوادونو بلل شوی دی. ریپورت ښایي چې د افغانستان کروندګرو تیر کال د افیمو پر ځای د بنګو له کښت څخه زیاتې مالی ګټې پورته کړې دي. دا او د ریپورت د خپرونې د غونډې حال اورو د هارون باچا په دې ریپورت کې.
په دغه ریپورت کې چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د مخنیوي د ادارې لخوا د روانې میاشتې په 23 نیټه خپور شو، ویل شوی چې که څه هم د کوکینو، هیروینو او چرسو نړیوال مارکیټ سخ کال په بره نه دی ختلی، ولې د مصنوعي یا غیر طبیعي نشئی موادو په تولید او دغو په کارولو کې اضافه موندل شوی ده. ریپورت هم دغه راز د نشئی موادو د کارولو له امله د نړۍ د انسانانو د مړینې کچا د اندېښنې وړ بولي چې ښایي هر کال نشه کوونکي شاوخوا 200,000 وګړي خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ملګرو ملتونو د نړیوال ریپورت د خپرونې په مخه په نیویارک کې جوړې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د یاد سازمان عمومي سکرتر بان کی مون په ریپورت کې په ورکل شو حقایقو د خواشینۍ په اظهار کولو وویل چې د نشئی موادو سوداګرو د ټولنې امن له سترو ګواښونو سره مخ کړی دی. دغه ریپورت چې نن موږ خپور کړ د غیر قانوني نشئی توکیو له امله د پیښو خطرو یو رښتینی انځور مخې ته کوي. د دې قاچاقبران نه یوازې دا چې قانون ماتوي، دوی انساني روح خفه کوي، دوی د ترهګرۍ او یاغیتوب اور ته لمن وهي او د ټولنو امن غلا کوي، او دا چې ځوانان او ماشومان په نشو وخت کېږي دا نو بیا یو زړه ماتوونکې خبره ده.
is especially heartbreaking.
د ملګرو ملتونو رپورت په ځانګړې توګه افغانستان یادوي چې ښایي د غلطه بزګرانو د تیر کال په موده کې د افیمو پر ځای د بنګو له فصل څخه زیاتې مالی ګټې پورته کړې. د نیویارک خبري غونډې ته په خپل وینا کې د ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جنایتونو د مخنیوي د ادارې مشر یوری فیډوټوف بیا هم افغانستان د افیمو د پیداوار له پلوه د نړۍ یو له مخکې هیوادونو څخه یاد کړل چې وی ویل سره له دې چې په ټولیزه توګه تیر کال د افیمو نا قانونه تولید 38% کې راوغورځید چې دا غي غټ لامل د افیمو په بوټي لګیدلې بیماری و چې د افغانستان د افیمو د فصل نیمایي برخه یې لمنځه یوړه. زمونږ لومړنۍ موندنې د ښایي چې سخت کال د خو حاصلاتو له کبله کېدل شي د افغانستان د افیمو پیداوار بیرته په بره لاړ شي.
This year due to better yields.
خبری کانفرنس ته بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي ظاهر تنین په خپلو سرګندونو کې وویل چې دولت به دا مسله لنږدې او ساری ترسو غټ لاملونه په ګوته او ورسره جدي چلند وشي.
It's not only Afghan farmers but it is about traffickers.
دا مسله یوازې افغان کروندګرو پورې نه بلکې قاچاقبرانو پورې اړه لري او یوازې افغان قاچاقبران نه بلکې د شبکو یو جال دی چې پکې ښکیل دی. پس موږ به دا خطر د یو نړیوالې موضوع په توګه سیړو، د یو داسې نړیوال خطر په توګه چې تر شا یې ډېر لاسونه دي. د خبري غونډې پر مهال د ملګرو ملتونو لخوا هم ورته وړاندیز مخې ته راغلو چې په ترڅ کې په افغانستان کې د افیمو د تولید د مخنیوي په غرض په قامي، سیمه ییزه او نړیوال کچا د یوې هر اړخیزي ستراتیژۍ د عملي کولو اهمیت په ډاګه شو. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو دا.
په پښتونخوا کې هم د پاکستان د نورو سیمو په څیر د سختې ګرمۍ سپه خوره ده او خلک د بجلی د تګ راتګ یا لوډ شیډنګ نه سر ټکوي. د مومندو، د شبقدر او د نورو چار چاپېره سیمو خلک هم وایي چې سختې ګرمۍ په مخه کړي او د سوات د سیند غاړې ته د ګرمۍ د کمولو لپاره او د لامبلو لپاره ورځي. شانواز ترکزی دا رپورټ د سیند د سوات سیند د غاړې نه موږ ته رالېږلی.
د ډېرې ګرمۍ او د بجلی د لوډ شیډنګ د وجې د محمدو، شبقدر او نزدو پرتو سیمو یو شمیر اولس د سوات سیند ته د منډي پر ځای را روان شوی دی. دغه اولس کوم کې چې مشران او ماشومان هم شامل دي، د ځوانانو شمیره پکې زیاته ده او دغه ځوانان وایي د سو ورځو راهیسی ګرمي ډیره زیاته شوې ده.
زله خټک بل راغله ما وامن مینامه ده په خبر نه راغله ما مونډه سیند او لا په خبر کې ډیره زیاته ګرمي ده. بجلی نشته یغی له وجرالي او ډیر زبردست زیاده او خسته سیند ډیر خلک وتر راځي خوشحالي لپاره ډیر انډیوالا نصره بس خوشحالي لپاره راځي. پولیس کې ګرمي ده.
عبد الله جی د شبقدر نه
روزګار مزګر
پولیس کې نن د سره لږ ګرمي ډیره وا کلی کې سات نه تیرې دو بس را لزل تا لمبا ترالو مرګریم را سړیرو او کلی کې بجلی نه وا بس ډیوټای نشرالو ډایرکټ دی خورا لمبا تا.
د مټا مغل خل اوسیدون کې سعید وای گرمی هم په یخوبو ماته شي او سیل هم وکړي.
مرګری را سره دی راغلی په چکر باندې او اس خمه زه وکړل یو بلم هو پی ور کړی او پنځه کسان راغلی ډرایور سره شپږ او په چنچې کې راغلی بس گاډي هدي فن راځي.
او یو افغان کډوال عبد الواحد چې په مونډه کیم کې وسیږي هغه وایي چې بجلی نه وي ځکه هغه لمباله سینترا کوتشي.
بازار ستل تبرشت کنه بس دلته پروت مش راولی خلک بس تین ترازی کنه بس بیا مو خو ولا اندوانم راولی او بس درې کسه.
دولس کلن هلال د منسوکا شبقدر رسیدون کده او هغه وای
کلی کی بجلی نشته او بس اس چکر لراغلی او بس کلی کی مړه تنگو یواز راغلی بس
بس کی راغلی
دا ډاکسن کی راغلی
انداز ډیر لری نه
بس کو نو بس کلی کی سات نه تیری
او خپل
نه
وله
دغه ولس د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د بجلی په لوډ شیډنګ کې کمی راولي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو. اوس هم د لوبو نیس پروګرام درته بوریوال کاکړ وړاندې کوي. د لوبو نړۍ او دا ځل ورکې تاسو د کرکټ د نړیوالې شورا د تازه غونډې چې سبا ته په هانګ کانګ کې کیږي نه خبرېدای شي. د دې ترڅنګ د کوټې او چارچاره پیر سیمو د لوبو حالم درکو او د پاکستان د فوټبال د یو پخوانی کپتان محمد عیسی سره مرکه هم په دې خبرونه کې لرو.
د لوبو
نړۍ
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو ستړي مسې بوريوال کاکړیم د لوبولا اونې ځ خبرونه سره تاسو په خدمت کې حاضر یم او تاسو د شی روغتیا او خوشحالي په هیله په خبرونه پیل کو د خبرونه په لومړي رپورت کې بووري چې د کرکټ د نړیوال شورا کلنۍ غونډه له سبا څخه په هانګ کانګ کې پیلېږي له هغه وروسته به د کوټي او شاوخوا سیمو د سیمه ځلو بحال درکو او د خبرونې په پای کې به د پاکستان د فوټبال د لوبډلې له پخوانی کپتان سره مرکه درته وړاندې کړو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره پاتې شئ. راځو د خبرونې لومړی رپورت ته. د کرکټ د نړیوال شورا کلنۍ غونډه له سبا څخه په هانګ کانګ کې پیلېږي. دا غونډه به درې ورځې دوام وکړي چې په ترڅ کې به د کرکټ د لوبي د پرمختګ لپاره پر یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې اترې وسی. زموږ همکار بشیر غواش د آی سی سی د دې غونډې په اړه رپورت چمتو کړي. راځي چې په ګډه وورو.
د کرکټ د نړیوال شورا 15 ورځنۍ کلنۍ غونډه له سبا څخه په هانګ کانګ کې پیلېږي. د دې غونډې په لومړۍ دوه ورځو یعنی شپږم او اوویشتم جون باندې د چیف ایگزیکټیو کمیټې غړي او پر اتهشتم او نههشتم جون باندې د آی سی سی د ایگزیکټیو بورډ غړي بحثونه کوي او پر دیرشم جون باندې ټولو یو ګډه غونډه ترسره کیږي. ټاکل شوی دا چې په دې کلنۍ غونډه کې د کرکټ د لوبي د پرمختګ او خصبون لپاره پر داسې وړاندیزونو لکه ډی ان ایټ ټیسټ لوبي د اورونو شمیر پیچونه ډیسیژن ریویو سیستم یا د اوټ ورکولو د پریکړې بیا کتنه د رنرانو استعمال او همدا ډول د یو ورځنی کرکټ پر زیاتولو خبرې اترې وشي. د کرکټ نړیوال شورا د روان کال د اپریل په 4مه نیټه په ممبئی کې لخپل غونډه وروسته اعلان وکړ چې د اکتوبر په میاشت کې لا پریکړه کړې وه چې د 2015 کال په نړیوال کپ کې به یوازې د آی سی سی هغه لس غړي ګډون کوي چې د ټیسټ لوبو کولو جوګه دي. د کرکټ د نړیوال شورا مشر شرات پوار په دې اړه ویلی وو
Yeah, the executive board has decided on that in October. The 2015 cricket World Cup will be attended.
Executive board په دې اړه په اکتوبر کې پریکړه وکړه چې د 2015 کال د کرکټ په نړیوال کپ کې به لس لوبډلې برخه اخلي چې له اوسنیو 14 لوبډلو څخه به راکم کړل شي.
So it will be reduced from the current 14.
خو د کرکټ په لوبه کې په چټکۍ سره پر مختلفو هیوادونو لکه آیرلند او افغانستان د آی سی سی له دې پریکړې سره مخالفت وکړ او د دوی په ملي لوبډلو یې د نړیوال کپ د لارې نه تړلو غوښتنه وکړه. د هغوی د دې اختلاف په پایله کې به د کرکټ د نړیوال شورا مشر شرات پوار د جون پر 13مه نیټه د آی سی سی په مجموعي غونډه کې هغه پریکړې ته د بیا کتنې غوښتنه وکړي چې د اپریل په 4مه نیټه په ممبئی کې کړې وه. بل پلو له هند پرتا د آی سی سی ټول غړي هیوادونه د ډیسیژن ریویو سیستم یا د اوټ ورکل شوی پریکړې د بیا کتنې د نظام پلوي کوي. هند د خپل مخالفت په اړه څه نه دی ویلي او امکان شته چې په دې غونډه کې د رای اچونې لارې دا نظام د کرکټ په ټولو لوبو کې پلی کړل شي. له دې وړاندې هند د دغه سیستم ملاتړ نه کاوه. د آی سی سی په دې کلنۍ غونډه کې به د دې ادارې په آئین کې پر بدلون هم خبرې وشي کوم چې د کرکټ په ټولو ادارو کې د انتخاباتو کولو ملاتړ کوي. د پاکستان د کرکټ بورډ د آی سی سی په قانون کې د دې بدلون پر ضد دی. موږ د پاکستان د کرکټ بورډ لویان ندیم سرور څخه وپوښتل چې په دې غونډه کې به د دوی وړاندیزونه څه وي. نو هغه وویل
آی سی سی ایجنډا دیتی ہے پی سی بی ظاہر ہے شرکت کرے گا لیکن وہ ایجنڈا آئی سی سی دیتا ہے
دی غونډه ایجنډا با د کرکټ نړیوال اداره ورکوي. شکاره خبره ده چې د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي به پکې ګډون کوي خو ایجنډا به د کرکټ د نړیوال ادارې وي. موږ اوس څه نه وایو او دا د کرکټ د نړیوال شورا غونډه ده او ګورو به چې څه کیږي.
په دې غونډه کې به د کرکټ د لوبو په وخت د امنیت او په پاکستان کې د نړیوال کرکټ لپاره د امنیتي ستونزو په اړه هم وروستۍ خبرې وشي.
له بشیر غواش څخه مو د کرکټ د نړیوال شورا د کلنۍ غونډې په اړه رپورت اوریدئ. اوس به ولاړ سو کوټې ته او له هغه ځای څخه به د مشال ریډیو د خبریال نیاز مساخیل په رپورت کې واورو چې په کوټه او نورو سیمو کې کومې لوبې ترسره شوې دي.
پکې لاسیف الله کې اول سینئر صوبائی وزیر مولانا عبدالواسع فټبال ټورنامنٹ په لړ کې دوی خوندورې لوبې وسوې. اوله لوبه د چاند کلب کلاسیف الله او د پی آئی کلب لورلۍ ترمنځ وسوه. له خوندورې مقابلې وروسته چاند کلب کلاسیف الله لوبه د یو په مقابل کې په دوه ګوله وګټله. دویمه لوبه د ریډ افغان کلب کلاسیف الله او ګلشن کلب لورلۍ ترمنځ وسوه. دا لوبه هم د یو په مقابل کې په دوه ګوله د ریډ افغان کلب کلاسیف الله په بریالیتوب بشپړه سوه. شپږویشتم ټول پاکستان کیوکشن کراټې چیمپئنشپ په لاهور کې ترسره سو. په دې کې د کوټي سلطان سپورټس اکیډمۍ اول مقام ترلاسه کو. د بلوچستان د لوبو د محکمې وزیر شانواز مری د یاد سوي اکیډمۍ و لوبغاړو ته د انعام ورکولو اعلان کړی دی. په ژوب کې د ډیپټي کمشنر حامد الکریم کرکټ ټورنمنټ په لړ کې د خیبر افغان او ملت کلب ترمنځ یو لوبه وسوه. خیبر کلب په پچه یا ټاس ګټلو سره اول د بیټنګ کولو پریکړ وکړه او په ټاکل شوو شل اورو کې د 15 وکټو په تاوان 102 جوړ کړل. په ځواب کې ملت کرکټ کلب په 13 اوور کې پر 122 رنز وسوځېدی. دغه رنګه خیبر افغان کلب لوبه په 75 رنز وګټله. د ګټونکي ټیم له اړخه و حافظ غفار ته په نیمه سلیزه جوړولو د مین اف دی میچ جایزه اعلان سوه. په کوټه کې ټوله کوټه هاکی ټورنمنټ په جنرال مسا هاکی گراوند کې پر مخ روان دی. تیر ورځ د شارجه هاکی کلب او بلوس هاکی کلب ترمنځ یو خوندوره لوبه وسوه. د لوبې اول ګول د شارجه هاکی کلب مظهر په 55 منټ کې ترسره کو. په 56 منټ کې بیا هم د شارجه کلب نوید دویم او د لوبې آخري ګول وکړو. دغه رنګه شارجه کلب لوبه د 0 په مقابل کې په 2 ګوله وګټله. او آخري خبر له بوستان څخه، د کوټي له کوشلاق سره نږدې د بوستان په کلي کې ټول بوستان کرکټ ټورنمنټ د پای پر لور روان دی. تیر ورځ د ټورنمنټ دریم کوارټر فائنل د تاج اکیډمۍ او خانوزۍ ریډ ترمنځ وسو. تاج اکیډمۍ اول بیټنګ وکړو او په ټاکل شوو 45 اورو کې 125 رنز جوړ کړل. په ځواب کې د خانوزۍ ریډ ټول ټیم په 102 رنز وسوځېدی. دغه رنګه تاج اکیډمۍ لوبه او کوارټر فائنل په 30 رنز پر خپل نام کړل.
نیاز مساخیل وو له کوټي څخه. او اوس هم د خبرونې په پای کې یو مرکه درته وړاندې کوو. په دې مرکه کې مو د پاکستان د فوټبال د لوبډلې له پخوانی کپتان محمد عیسی سره خبرې کړې دي او د مرکې په پایل کې مې له نوموړي څخه پوښتلې چې د لوبې ته څه ډول ورغلی وو. نو هغه وویل
لوبه چې دا زموږ د علاقې دا
سومری میچونه دی کړی دی د پاکستان په قومي ټیم کې. د دې یو سل اولس میچو په دوران کې ته کوم کوم هیوادو ته تللی؟
تقریبا
په چمن کې او په ټولو پښتنه سیمه کې د فوټبال چې څه د موږ معلومات لرو هغه چې دی ډېر ستونزې لري هلته خلک. اته چې تر دې ځایه چې د چمن چې ته کوم ښار سره تعلق لري هلته د فوټبال سټیډیم نشته، نو په دې اړه څه راته وایي؟
چمن کې خپل دغه لیول هم فوټبال ډېر زیات دی. بیا اوس موجوده دور کې دی ما خپل اکیډمي کلاو کړی د خپل نامه سره نام باندې، نو پر هغه کې و ډېر کسان ته د هغه د فوټبال تربیت موضوع کوو. نو د دې وجه څه دی شوق زیات دی او ډېر ښه ټیلنټ هم دی هلته هغه سب لران دي. نو اوس انشاءالله موجوده دور کې هم ډېر ښه په ځان سره وکړي.
ټیلنټ خو ستا صلاحیت ته په الکانو کې خو سہولیات د نه برابر دی. هلته خلک ډیر شکایت کوي چې هغوی سره هیڅ مرسته نه کیږي، هغوی میدانونه نه لري، سټیډیمز نه لري. نو په دې اړه تاسو وایي تاسو د پاکستان د فوټبال فیډریشن سره خبرې کړې دي کنه؟
بالکل، په دا باره کې خو موږ ډېر دغه کړې خبرې او بیا اوس تقریبا زموږ په سار کې اوس هم کار سټارټ دی. موجوده دور کې اوس لګیا دي تقریبا په دا کال 2010 کې سټیډیم کومل شي پاکستان سپورټ بورډ دې منځري مو تراکل نو او او نه ست په یاد کال چې محمد شي دروسه پوری زمشر هغه وخت ولیات نشته چې کوم ضرورت دې د فوټبال لپاره. نو ان شاء الله امید دې چې سټیډیم جوړ شي نو هغه خپل رسول پرای.
ایسا صاحب کدار ته وای چې لکه څنګه چې پاکستان په نور لوب کې لکه هاکی را واخه، کرکټ را واخه، سکواش را واخه، ټینس راواخه. په دې ټولو لوب کې ډیر ښه لوبډله لري، ډیر ښه تکړه لوبغاړي لري، خو د فوټبال په برخه کې د پاکستان ټیم ډیر کمزورې دي. د دې څه وجوهات دي؟
فوٹبال کی دونوں پرمخ ڈیر مشکل رہی محمد صاحب کی مشکلات مگر بیا سے پاکستان فوٹبال
لکه څنګه رپورټونه شي خبرونه راځي چې په حقیقي او په کرکټ کې ډیر داسې د خوشي او ناخوش پر بنیاد باندې لوبغاړي اخیستل کیږي او ایستل کیږي، همدارنګه چارواکي. آیا په فوټبال کې هم داسې کیږي کنه؟
تقریبا چې د بهر کوچانې د بهر
دادا کرکٹ لوب گاڑ تو سمر غور کول کیجی شہرت تو قدر مطبوعات کی ٹیلی ویژن ریڈیو کی همدارنګه هاکی همدارنګه ټینس خود فوټبال د لوبغاړو هیڅ ذکر نه راځي. د دې بیا وجه څه ده؟
د دې وجه دا ده چې زموږ سره سپانسر هم دي او زموږ سره تقریبا او زموږ د انټرنیشنل میچ ډېر کم دي چې هغه پر لایو پر ټي وي باندې راځي. نو د دې وجه دا هم دا بل میډیا سره مطلب نن سبا
پاکستان د فوټبال راتلونکي مستقبل او په خاص توګه په پښتنه سیمه کې د فوټبال راتلونکي ته څنګه ګوري، څنګه ښکاری تا ته؟
پاکستان کی او بل پښتون خاص کر ولی دا کېل دی چې دا لز په غیرت سره کیږي. نو ځکه چې هر وخت بارنۍ کوچ راغلی دی او پښتنو پلیران ته ډېر زیات اهمیت ورکړی دی. هر وخت موږ له بارنۍ کوچ راغلی دی پاکستان، نو هغه وخت موږ تقریبا لس یولس پلیران چې دي پښتانه یي. نو ځکه د دې اوس دا وخت پاکستان فوټبال مستقبل ښکاري.
دا ستاله خبرې زه خماته یو پښتنه را پیدا سو چې ولې بهرني کوچونه یوازې پښتنو ته توجه ورکوي، ولې د پاکستان خپل کوچونه توجه نه ورکوي که څنګه؟
نو هغه ماته ته وویل چې پښتان چې په هغه کې دي له پاکستان چې لر دې د کوټه سیستم سره راځي. نو ځکه مطلب همیشه ریزلټ هم خراب پاکستاني کوچونه یي، څنګه بهرني کوچانی ریزلټ هم څه وي. نو په دې وجه باندې
فوٹبال خبر اس دارا تو کل وقت لڑے فارغ نو بیا څه کوي په فارغ وقت کې؟
فارغ وقت بس ډېر کم ملوي چې مطلب کورس لا څه کوي باندې لټ نه لټ کور ته پلي لا کوي. بس هم طرف فوټبال اکټیویټي سره زما تقریبا د غوي با تاسو لیکي دې سره کوي مصروف هم هغه ته نو بس دا غوي ګیم دی بس زه راځم.
د چمن خلق خود د شعر او موسیقي او بندارونو سره ډیره مینه لري، تم داسي بندارو ته ځې کنه؟
بس سیدا چې دو دوستانو یو کدي ماجی وی پاره کې د نیشنل پروګرام کې خامخا شرکت کوم.
اسی موسیقي سره مینه نه لري که څنګه؟
بس چې او رم ډیر او رم کو مطلب د دې چې زه ډیر وخت لا ما خاص سره په نیفو لا مطلب چې لا سم تقریبا هیلش کې یو درته نیکس خپل زده چې مطلب اړوالان سره سره خپل علاقې خپل ټیکنیک د تاسو د
فوټبال په میدان کې د پښتنو لپاره یو نوم یاست، یو پیژندګلوی یاست. د خپل طرفه د پښتنو ځوانانو لپاره څه پیغام لري چې هغوی خپل وخت څنګه تیر کړي او څه کول پکار دی هغوی ته؟
پیغام دی چې په دنیا کې په هر فیلډ کې مطلب انسان راشي نو انسان و ځان ته خپل یو ټارګټ تیر دی نو زیات کوشش یې بس را خپل ټارګټ وي چې زه هغه پوره کړم او محنت او کم شی چې تیر ضروري دی په هر فیلډ کې ډیسیژن نو د ډیسیژن سره بیا ستاسو ډیسیژن کوي نو څه په هر کار کې به کامیاب وي نو په دا وجه وایم که څوک د فوټبال راتلل غواړي او فوټبال یې خوښ وي او په کار کې فوټبال چې څوک راشي نو د هغه دپاره د یو ټارګټ ضروري دی او محنت ضروري دی.
د پاکستان د فوټبال لوبډلې پخوانی کپتان محمد عیساو چې تاسو یې له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې خبرې اورېدې. درنو اوریدونکو له همدې سره د مشال ریډیو د لوب د اونیز خبرونه پای ته رسیږي. تر هغه وخته چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو تاسو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.